واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو ستړي مشي زانو شباشنای تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه اورئ.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د دې سات خبرونه اورئ. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یا یوناما مشر دبر الائنس په دوحه کې د افغانستان د دولت مذاکره کوونکو سره کتلی دي. د یوناما دفتر په یو خبر شوی بیان کې ویلي چې استاز الائنس 13 ورځ د دواړو مذاکره کوونکو ډلو سره لیدنه کې د دواړو لوریو ترمنځ د جګړې د پای ته رسیدو او تلپاتې سولې ټینګېدو برخه کې د ملګرو ملتونو په همکارۍ ټینګار کړی دی. د سولې په چارو کې د دولت وزارت هم په یو اعلامیه کې د مذاکرات پلاوی د مشر محمد معصوم ستانکزی د قول ویلي چې د افغانستان د سولې په بهیر کې ملي او نړیواله اجماع باید وساتل شي او پیاوړی شي، او په دې برخه کې د ملګرو ملتونو سازمان ګټور واقع کیدی شي. د یوناما دفتر نن په ټویټر لیکلی چې استاز دیبور الائنس په دوحه کې د جرمنی، ناروی او امریکا د استازو سره لیدنې کړې او د افغانستان د سولې د مذاکراتو د پروسې په پیاوړتیا ورسره غږیدلې. ترڅنګ د ملګرو ملتونو د نقش په موثریت خبرې کړې چې یوې ټول شموله سولې د لارې نه د افغانانو اوسنۍ رنځ او کړاو ختم کړي. د افغانستان د کډوالو او ستنیدونکو چارو وزارت وی جرمنی نن د چهارشنبه پورس د کپ په شلمه شپږشتن افغان کډوال بیرته افغانستان ته واستول. د کډوالو او ستنیدونکو چارو وزارت یو ویان امریکا غک آشنا رادیو ته ویل چې د 2021 کال د پیل نه تر اوسه یوازې له جرمنی 121 افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستنه کړل شوی دی. د یاد وزارت د معلوماتو په اساس پر روان لمریز کال کې یوازې د ایران نه 840,000 کډوال افغانستان ته ستنه شوی او 540,000 نور د پاکستان، ترکیه او اروپایي هیوادونو څخه ستنه شوی دی. د افغانستان د جمهوری ریاست د یو حکم لمخې نن چهارشنبه د کپ په شلمه په ټول افغانستان کې د نیالګیو کېنولو د ملي کمپین ورسته. د چاپیریال ساتنې ادارې د همدې ورځې په مناسبت د افغانستان په مختلفو سیمو کې د نیالګیو کېنولو ملي کمپین پیل کړی دی. د چاپیریال ساتنې د ادارې د معلوماتو په اساس سږ کال به په افغانستان کې څه باندې 25 میلیونه نوي نیالګي کېنول شي. خلک ټینګار کوي چې په دې برخه کې د پیسو لګولو ترڅنګ باید د نیالګیو ساتنې ته هم پاملرنه وشي. تاسو د آشنا رادیو نه خبرونه اورئ. د کورونا وایروس د خپرېدو یو کال وروسته د اکسفام د بشري مرستو سازمان د اروپایي اتحادیې او شتمنو هیوادونو غوښتنه کړې چې د کووېډ 19 واکسین د جوړولو انحصاري حق لرل لغوه کړي. په داسې یو حالت کې چې مترقی هیوادونه د خپل ادواو د پاره د واکسین د مدیریت په ورو بهیر ناراض دي، د اکسفام مؤسسه وی شتمن هیوادونه د بیوزلو هیوادونو په پرتلې د وبا سره په مبارزه کې ډیر په ښه وضعیت کې دي. اکسفام وی د اسرائیل، امریکا او برېټانیا په څیر هیوادونو کې د واکسین کولو پروسې د بشري حقوقو د فعالانو ترمنځ دا اندېښنه ډیره زیاته کړې چې د شتمنو او هغو هیوادونو ترمنځ توپیر ډیر زیات دی چې د واکسین پروګرام ورته په لوړه بیه وړاندې شوی دی. د کووېډ ناروغۍ زیانمنو سره تاریخي مادي مرسته به کېدلې شي په امریکا کې د ماشومانو بیوستي ختمه کړي. د کورونا وبا زیانمنو سره د 1.9 تریلیون ډالر کومکی بودیجه چې نن چهارشنبه به د امریکا په سنا مجلس کې وروستۍ منظوري ترلاسه کړي، لمخې د نړۍ د نورو پرمختللو ولسواکو دولتونو په څیر په دایمي او بې له ځنډه هغو فامیلونو ته حکومتي نغدي مرسته وشي چې ماشومان لري. په دې مرسته د ماشومانو د فقر کچه نیم په نیمه کمیږي او په امریکا کې به 11.1 میلیون ماشومان او لویان د بېوزلۍ خلاص شي. په دې کې د 15.1 میلیون کسانو عمرونه تر 300 کلونو ښکته دي. د اقلیم د بدلون چارو کې د امریکا ځانګړي استازي جان کیری د چهارشنبه په ورځ د فرانسې د اقتصاد او مالی وزیر برونو لی میر سره په پاریس کې ولیدل. د سویل شوی دی چې د کاری لیدنې وروسته به مطبوعاتو ته معلومات هم ورکي او استازي کیری به نن ناوخته د فرانسې د جمهور رئیس امانوئل مکرون سره هم وګوري. جان کیری پرون د سې شنبه په ورځ د بلجیم په مرکز بروکسل کې او د اروپאי مشانو سره د اتلانتیک سمندر دواړو غاړو ترمنځ د همکارۍ بیا پیلېدو ژمنه وکړه. د میانمار امنیتي ځواکونو نن چهارشنبه په غزې حمله وکړه چې د اورګاډي کارګرانو پکې د اعتراض خیمه وهلې وه او پوځي حاکمیت په ضد یې مظاهرې کولې. د اورګاډي کارکونکي د میانمار د لوی ښار یانګان د مدني معترض غورځنګ برخه ده چې د خپل مظاهرو او لاریونونو په ترڅ کې حکومتي فعالیتونه خندني کړي دي او بانکونه، فابریکې او مغازي بند کړي دي. نن چهارشنبه د میانمار په بل لوی ښار مندالی کې هم مظاهره کوونکو لاریونونه او پرلتونه وکړل او د حتمی بدلون شوارونه ورکول. د پوځي کودتا کېدل نه تر اوسه په میانمار کې تر شپېتو زیات مظاهره کوونکي وژل شوی او څه ناڅه 1900 کسان بندیان دي. د روغتیا نړیوال سازمان په یو تازه راپور کې ویلي دي چې په نړۍ کې په هرو دریو ښځو کې یوه د فزیکی او جنسي تشدد سره مخامخ ده. د دغه راپور په اساس د ښځو سره فزیکی او جنسي خشونت د کورونا وبا له پیل کېدو راهیسې زیات شوی دی. دا راپور د سیشن وی پر خپور شوی او د روغتیا نړیوال سازمان د حکومتونو څخه غواړي چې د ښځو سره زور زیاتی او اقتصادي نابرابري چې له کبله یې ډیر کله ښځې د استفاده کوونکو خلکو لاسته پریوزي ختم کړي. او سپینه ماڼۍ وی جمهور رئیس جو بایدن د جاپان، هند او استرالیا مشران به همدا اونۍ په مجازي ډول د څلور اړخیزه امنیتي خبرو لپاره لیدنه وکړي. دا کلنۍ لیدنه د کوارد په نوم هم یادیږي او ډېر امکان څرګند شوی چې د چین د کورونا وایرس ضد واکسین ډیپلوماسۍ او نورو سیمه ییزه مسایلو په اړه وغږیږي. او د دې سات خبرونه
د سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقع د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه ده. افغان مشرانو ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انټونی بلنکن او د خلیلزاد له سفر وروسته د افغانستان د سولې د خبرو د چټکولو هڅه ګړندې شوې او خای همدا میاشت ترکیه او مسکو د سولې د کانفرنسونو قربتوب وکړي. بل لورته د ملګرو ملتونو یوې استاد هم د سیمه ایز او نړیوال اجماع په راخپلولو کې د دغه سازمان د ونډې ویلې دي. رحیم ګل ساروان په رپورټ کې نور جزئیات لري.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځنګړي استاد ډیبورا لاینز په دوحه کې د جمهوریت او طالبانو له دوړو مذاکراتي پلاو سره کتلې دي او ویلي دي چې ملګري ملتونه بل دوړو غاړو سره د جګړې د ختمولو او پراخ سولې جوړجاړي ته د رسیدو لپاره په دوامدار توګه ژمن وي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې په هغه کتنه کې چې ډیبورا لاینز د دولت له مذاکراتي پلاوي سره درلوده، میرمن لاینز ویلي د افغانستان د سولې په تړاو ټولې نړیوالې هڅې باید همغږي وي او ملګری ملتونه به په دوامداره توګه د سولې په بهیر کې فعال حضور ولري.
میرمن لاینز ویل چې هغه هڅې او اقدامات چې نړیواله ټولنه د افغانستان د سولې د پروسې لپاره کوي باید همغږي او منسجم وي او د افغانستان دولت د هغه بنسټونه او اساسي قانون او خلکو ته باید احترام وشي او د هغوی غوښتنې باید په نظر کې ونیول شي. همداراز میرمن لاینز د روان تاوتریخوالي په حق را خپل اندېښنې څرګنده کړه او د اوربند په تامینولو باندې تاکید وکړه.
د طالبانو د سیاسي دفتر وایان ډاکټر نعیم ویلي چې ملا عبد الغنی برادر له میرمن لاین سره کتلی او په کتنه کې د امریکا له لوري په وړاندې شوی طرح بحث شوی او طالبانو میرمن لاین ته ویلي چې دا طرح تر غور لاندې ده. د مصالحې عالی شورا وایي چې د ملګرو ملتونو په مشهي د سیمې او نړۍ اجماع د افغانستان د سولې پروسې ته د سرعت ورکولو لپاره مهمه ده.
د ملګرو ملتونو په مشرۍ باندې د سیمې او نړۍ هیوادونو اجماع د افغانستان د سولې د پروسې د سرعت ورکولو لپاره دا مهمه ده. موږ تمه لرو ټولې هڅې د افغانستان د سولې لپاره په داسې پایلو پای ته ورسیږي چې په افغانستان کې د یوې خوا د دایمي سولې او ثبات تامین وشي.
په همدې حال کې د میاش په مسکو او ترکیه د افغانستان د سولې د کانفرنسونو کوربه وي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر په افغانستان کې د روسي له سفیر سره کتلې دي او د مسکو د کانفرنس په اړه د روسي سفیر اتمر ته د ګډونوالو د بلنیکونو په تړاو معلومات ورکړي. اتمر ورته ویلي چې تر سلام مشوره وروسته به روسي سره د افغانستان د حکومت نظر د دې کانفرنس په اړه شریک کړي. زینو سرچینو د مارچ په 20مه په ترکیه کې د افغانستان د سولې د کانفرنس تایید هم کړی دی. سیاسي کارپوهان وایي چې ښکاری د سولې خبرې مخ په چټکی دودي.
چې دا ناسته په مسکو کې تر سره کیږي دا راتلې جمع دوی وګونه اوس د سیل کې چې هم هم په تمه توه ښه شي. کچېره دوی په مسکو په ناسته کې د افغانستان د مسلې په حل کې یو کلی تفاهم ته ورسېږي. زه فکر کوم چې راتلونکی ناسته چې په استانبول کې کېږي په ترکیه کې د هغې دپاره به هم ډېره اسانتیاوي او موږ به د سولې په لور باندې یو ډېر اوچت قدم پورته کړی.
د سولې د خبرو په اړه د پرمختګونو په داسې حال کې په چټکۍ را مخته کیږي چې د امریکا د بهرنی چارو وزیر یو لیک افغان مشرانو ته لیږلی او په کې د سولې د خبرو د چټکولو ویلي وو. زلمی خلیلزاد هم په سیمه کې دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2690 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
مهاجرینو او ستنیدونکو چارو وزارت وای اروپایي هیوادونو افغانستان ته د افغان کډوالو د ستنولو بهیر چټک کړي او د نوې میلادي کال پایل نه تر اوسه 121 افغان کډوال افغانستان ته ستنه کړی شوی دی. د مهاجرت نړیواله اداره هم وایي چې د نوې کال پایل نه تر اوسه له ایران او پاکستان هم شاوخوا 1,000 افغان کډوال وطن ته ستنه شوی دی. په دې اړه نور تفصیل له کابل د امریکا غږ آشنا رادیو د همکار اکرام شینواری پر رپورټ کوي.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د نامنې د پراخېدو سره د کورنۍ بېځایه شوو شمېر مخ په زیاتېدو دی، د مهاجرینو او ستنیدونکو چارو وزارت وایي چې په تېرو شاوخوا 12 میاشتو کې د نورو کلونو په پرتله په زیات شمېر افغان کډوال له بهرنیو هېوادو خپل هېواد ته ستانه شوي. د مهاجرینو او ستنیدونکو چارو وزارت مرستیال وایند محمد رضا باهر وایي چې په تېرو 12 میاشتو کې افغانستان ته 8,900 افغان کډوال ستانه شوي.
859,000 نفر حدود 8
خاغلي باهر ویل د 8,900 کډوالو دلی 8,000 تنه ای له ایران څخه افغانستان ته راغلي چې نیمه یې له دغه هیواد څخه شړل شوي دي.
افغانستان آمدن
خود مهاجرت نړیواله اداره IOM له ایران څخه افغانستان ته د شړل شوو افغانانو شمیر د مهاجرینو او ستنیدونکو چارو وزارت له شمیر څخه ډیر زیات ښیي. د مهاجرت نړیواله ادارې IOM د دې ونې د راپور له مخې د 2020 میلادي کال له پیل څخه تر اوسه له ایران او پاکستان څخه په څه باندې 2 میاشتو کې 1,900 افغان کډوال وطن ته ستانه شوي، چې 1,950,800 تنه یې له ایران او پاتې نور 1,000 تنه یې له پاکستان څخه وطن ته ستانه شوي. د مهاجرینو او ستنیدونکو چارو وزارت مرستیال وایند وایي چې د کرونا وبا د خپرېدو د اندېښنو له امله ملګرو ملتونو د مهاجرینو اړیکه کمیشنری UNHCR لا تر اوسه له پاکستان څخه په داوطلبانه ډول وطن ته د افغان کډوالو ستنیدلو پروګرام نه دی پیل کړی.
دې برنامه تا هنوز آغاز نشده.
خغلی باهر ویل دا پروګرام لا نه دی پیل شوی او د نه پیلېدو ستر دلیل هم د کرونا او خپرېدل دي، چې دې ته په پاملرنې چې په دغو مرکزونو کې ستنیدونکي غونډېږي د هغوی روغتیا ته په پاملرنې تر اوسه لا دا بهیر نه دی پیل شوی. ایلوسیار په تېر 2000 میلادي کال کې هم د کرونا وبا د خپرېدو د اندېښنو له امله له پاکستان څخه په خپله خوښه د افغان کډوالو ستنیدلو پروګرام تر ټول کال په اوږدو کې بند ساتلی و. همداشان د مهاجرینو او ستنیدونکو چارو وزارت وایان محمد رضا باهر وایي چې د نوي 2021 میلادي کال له پیل سره سم له اروپایي هېوادو څخه افغان کډوالو د ایستلو بهیر چټک شوی، چې په ترڅ کې نن هم شپږ افغان کډوال په یو چارټر الوتکه کې له جرمني څخه کابل ته رسول شوي دي.
26 نفر کې امروز د افغانستان آمده. یک
خغلی باهری ویل دغه شپږ تنه چې نن افغانستان ته راغلي په مجبوري ډول شمېر 1,000 ته رسیږي، چې په جبري ډول افغانستان ته ستانه شوي او 3 تنه نور په خپله خوښه له اروپایي هېوادو څخه وطن ته ستانه شوي دي.
شورای اروپایي
د مهاجرینو او ستنیدونکو چارو وزارت مرستیال وایي ویل چې اروپایي هېوادو په ډله کې تر ټولو زیات شمېر افغان کډوال له جرمني څخه ایستل شوي. نن د چهارشنبه په ورځ شپږ افغان کډوال له جرمني څخه په یو چارټر الوتکه کې کابل ته رسول شوي دي. همداشان د مهاجرینو او ستنیدونکو چارو وزارت د معلوماتو له مخې د روان 2020 میلادي کال د پیل څخه په تېرو څه باندې 2 میاشتو کې 3,003 تنه نور افغانان له ترکیې څخه ایستل شوي او افغانستان ته لېږدول شوي دي. د افغان کډوال په داسې حال کې افغانستان ته لېږدول کیږي چې په دغه هېواد کې ناامني پراخه شوې، چې له امله یې د یوې خوا د کورنیو بېده شوو شمېر زیات شوی او د بلې خوا بهرنیو هېوادو ته د افغانانو تللو لړۍ یو ځل بیا چټکه شوي. خو په لویدیځو هېوادو کې د افغانانو د منلو شرایط د پخوا پرتله ډېر سخت شوي او هم په غیر قانوني لارو باندې تلل ډېر ستونزمن شوي دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بېلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع بېطرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه. په افغانستان کې د خزینه خبریالانو مرکز وایي چې امنیتي ګواښونه د دې لامل شوي چې ګڼ شمېر خبریالان خپل دندې پرېږدي او حتی بهر هېوادونو ته لاړ شي. دغه مرکز وایي چې په تېر یو کال کې 4 خبریالان وژل شوي او دوه نور ټپیان دي او همدارنګه دیار لس نور ته شدید امنیتی ګواښونه شوی دي. په اړه یې پام کوي د لیمینیا ځای رپورت.
مینا حبیب لس کاله کیږي چې د افغانستان پر رسنیو کې کار کوي. دغه لس کاله ورته لاسته راوړنو او کړکیچونو ډک و. څو میاشتې وړاندې پرې د یو تولیدي راپور جوړولو پر مهال د کابل په بګرامیو کې مرګونه برید وشو، خدا ترې روغه ووتله. وایي ګواښونو او د یو شمېر ښځینه خبریالانو وژلو خواشینی کړې ده، خو هېڅ کله به ونه ډاره شي او خپل کار ته به دوام ورکوي.
حکومت زما غوښتنه دا ده چې د خبریالانو امنیت ونیسي، همدارنګه چې خبرنګاران د حکومت پل ارتباط دي، د ملالۍ وژنه او نور زموږ همسنګران دا موږ ته د خبریالۍ مخ نه نیسي او موږ ته ډېر مورال ورکوي چې ډېره زیاته خپل اطلاع رسانی ډېره کړو.
د افغانستان د خزینه خبریالانو مرکز وایي چې وروستي امنیتي ګواښونه د دې لامل شوي چې په کندهار او غزنی کې ټول خبریالان دندې پرېږدي. د دغه مرکز په وینا په تیر یو کال کې څلور خبریالان وژل شوي او دوه ټپیان شوي او دیارلس نور له سختو امنیتي ګواښونو سره مخ دي.
د رسنیو مسؤلان اولین تصمیم چې نیسي په خزو باندې نیسي، ولې توانمندي ستا، تعهد ستا، اراده ستا، هماغه تجربه، تخصص، هر څه چې په نارینا ژورنالستان کې ستاسو د دوه سره مسته دوی خپل مایک نیسي، خپل کمره نیسي، د ورونو سره یو ځای زی سنتر سن کار کوي.
زنه د 19 سال گذشته از کجا به کجا آمدن، کدام دستاوردار از لحاظ حضور و مشارکت خود در سکتورهای متفاوت دارن، حضورشان در سیاست و حکومت داری، حضورشان در فرهنگ، در اجتماع و در اقتصاد. یکی از کلانترین بحث های از خطوط سرخ دولت جمهوری اسلامی افغانستان است.
په تیرو شپږو میاشتو که دری سوه خزینه خبریالانو د امنیتي ګواښونو له امله یا خپلې دندې پریښي او یا له هیواده بهر تګ ته مجبوره شوي دي.
د بشري حقونو فعالانو، په خزینه خبریالانو او په ښځو باندې دغسې مستقیم بریدونه د افغانستان په دغه
بلخوا د افغانستان د خزینه خبریالانو مرکز د بیان د ازادۍ څلوېښت نورو سازمانونو او رسنیو د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په یو سرخلاص لیک کې په افغانستان کې د خبریالانو له هدفي وژنو اندېښنه څرګنده کړې او له دغې شورا څخه یې غوښتي چې له ښکېلو طرفونو څخه وغواړي چې له خبریالانو سره تاوتریخوالی دې پای ته ورسوي.
د واشنګټن نه د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه اوري.
دا سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د ملګرو ملتونو یو پخوانی استازی وایي که امریکایان په افغانستان کې د هغه سیستم چې د جوړولو لپاره اروپایان او امریکایان افغانستان ته تللي دي هغه شاته کې اروپایي متحدین به پر وړاندې منفي خبرګون وښيي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو پخوانی سیاسي استازی کای آیلي زموږ همکار احمد الله ارچوال ته ویلي چې لا تخنیکی پلاوه ملګری ملتونه د دې وړتیا لري چې د افغانستان د سولې لپاره یو خوند جوړ کړي، خو وي وړاندیز شوی حل لارې په اړه د روښانتیا نه موجودیت د اندېښنې خبره ده.
I had expected that there would be a diplomatic effort by the United States.
زما توقع و چې امریکا به داسې هڅه وکړي چې د سولې په ټپه ولاړ حالت بدلون پیدا کاندي. خو زه فکر کوم اوس مهمه دا د هغه حالت چې افغانستان پکې اوس راګیر دی د هغه د پای ته رسولو لپاره ډیپلوماټیکي هڅې ترسره شي. لبل خو هغه وړاندیزونه چې زه یې پر رسنیو کې ګورم د هغه په اړه زه یو څه مطمئن نه یم. زما موخه د موقت حکومت د تشکیل پر خبرې دي. په دې ترڅ کې زه لزانه دا پوښتنه کوم چې کوم موقت حکومت جوړ شي نو پر کوم بنسټ به اجراءات کوي. آیا دغه حکومت به د هغو قوانینو پر بنسټ فعالیت کوي چې اوس په افغانستان کې موجودي او کثرنګه؟ د دې معنا دا ده چې یو ولسواک سیاسي حل چې آزاد ټاکنې پکې ترسره کیږي او خلک پکې داسې حقوق لري چې اوس یې لري، که دغه شان وي زه فکر کوم دا یو ګټوره نقصه ده. خو که داسې نه وي او د دغو خبرو په اړه روښانتیا نه وي موجوده، فکر نه کوم چې دا به بریالی شي. متاسفانه زه فکر کوم دغه روښانتیا اړینه ده. زه د دواړو اړخونو غبرګونونه ګورم چې لږ یې نرم ووایم، دوی هم ډېر بې باوره دي دا چې دا روښانتیا نشته، دا کار ما بدبینه کوي.
د بون له موافقې نړیوالو او په ځانګړي ډول ملګرو ملتونو پراخ ملاتړ وکړو. فکر کوي ملګري ملتونه اوس په داسې یو حالت کې دي چې د بون په څیر له یوې غونډې ملاتړ وکړي.
زه باید ووایم ملګري ملتونه ډېر غیر فعال دي، خو ملګري ملتونه متحرک کېدای شي که اړتیا پېښه شي، روپۍ او خلک دواړه موندلی شي. ما تل غوښتل چې ملګري ملتونه زیات رول ولوبوي، خو وګورو چې څه کېږي. یقینا د ستونزې د حل لپاره له دغې ډول غونډې څخه به ټول ستر هېوادونه چې دلته دخیل دي ملاتړ وکړي، څو مشروعیت پیدا کړي، او دا به یقینا پریکنده نقش ولري. زه فکر کوم له تخنیکي پلوه ملګري ملتونه دا کار کولی شي. بیا دا پوښتنه رامخې ته کېږي چې ملګري ملتونه د چا تر منځ منځګړي توپ کوي، او که دغه غونډه د ملګرو ملتونو په چوکاټ کې رامنځته کېږي، دا به وکتل شي ملګري ملتونه داسې کسان لري چې د افغانستان په مسایلو باندې پوهېږي. خو که دا غونډه کېږي نو دا به یوه ډېره سخته غونډه وي.
If you follow media these days, like it seems that
فکر کوي امریکا او اروپایي ملګری د افغانستان په اړه ورته نظرونه لري، کنه یې لري لامل یې څه دی؟
long period of great concern
فکر کوم تاسو وايي پور پاکي لډیر وخت را پدې خو اندېخنې موجود دي، او دا یقینا چې د سولې په اړه د پخوانی ولسمشر ترامپ د هلارې په اړه دي. ځکه د نوموړي سره مخه په افغانستان کې د سولې راوستل نه، بلکې له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو راوستل وو. دا له هغې موافقینه چې د تیر کال د فبروري په 9مه نیټه وشوه څرګنده ده. زما په اند د سولې په اړه امریکا سره اشتباه وکړه، او زه به د سولې نیمګړې موافقه وبولم چې توازن پکې نشته دی. بله دا ده چې اروپایان له دې سره موافق نه ول چې د قواو د وتلو په هیله او نیت سوله وکړي. همدا د امریکایانو او اروپایانو ترمنځ ستر توپیر دی.
فکر کوي ولسمشر غني د نوي چوکاټ د منلو لپاره پر د موجودو فشارونو پر وړاندې درېدلی شي.
زه ولسمشر غني پیژنم. زه به د هغه له ډېرو کارونو سره اختلاف نظر ولرم، خو په دې کار کې زه له هغه سره موافق یم. وګورئ، مونږ لویدیځوال له اول نه ولې هلته ولاړو؟ د تللو مخه مو دا وه چې افغانستان پرمختګ وکړي او افغانان خپل نظام په خپله جوړ کړي. که حکومت جوړېږي هم به انتخابات وي، او که رد کېږي هم به د انتخاباتو په واسطه وي، او دا اوس په نړیواله کچه منل شوی اصل دی. نو زه فکر کوم ولسمشر غني به د دغو فشارونو پر وړاندې مقاومت وکړي. دی به دغه ډول اختلافات چې امریکایان او اروپایان یې لري وګوري، که امریکایان د هغه سیستم چې د هغه د جوړولو لپاره اروپایان او امریکایان هلته تللي دي هغه پرېښودل غواړي، که ولسمشر بایدن د بشري حقونو پر وړاندې ځینې ژمنو ته شا کړي، زه فکر کوم اروپایان به د دغه کار پر وړاندې منفي غبرګون وکړي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
زمون غږ د واشنگتن د سټډیو ناوړی. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په نړۍ کې شاوخوا 1.8 میلیونه خزه د خپل نږدې ملګرو او یا د ناشنا کسانو لخوا د جنسي تاریخ کار کیږي. له جنونه د خبري علي لیزا شلاین د رپورت خلاصه له سید سلیمان شاه ناوړی.
د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او په دیاړه په خپل د بشپړه او جامع چړنه کې وایي د هغه ارقام لمخه چې له خزو سره د جسمانی تشدد او یا جنسي تیری په اړه د 2000 او 2013 میلادي کلونو ترمنځ راجم شوې دي. د 15 کلونو او 40 کلونو ترمنځ د هرو څلورو خزو له جملې نه یوه خزه یا د خپل نږدې او خواږه ملګري د جسمانی تشدد ښکار کیږي، او یا پرې یو نابلده او ناشنا سړي جنسي تیری کړي. د روغتیا د نړیوال سازمان ماموران وایي چې په کم عمر او ځوانۍ کې چې د وی پیغلې خزې د جسمانی رشد او ودی وختي د ملګري او یا نابلده کس لخوا پرې جنسي او جسمانی تیری په ځانګړې توګه د تشویش وړ خبره ده. دا نړیوال سازمان په دې تازه ریپورت کې خبرداري ورکړي چې له خزو سره ناروا چال چلند او تشدد د هغوی په فزیکی او ذهني روغتیا باندې منفي اغیزه کوي. د روغتیا د نړیوال سازمان د جنسي تناسل د روغتیا د څنګ امیره میرمن کلاډیا ګارشیا مورن چې د دې ریپورت په لیکلو کې برخه اخیستې ده، امریکا غږ ته ویل چې پر خزو باندې د خپلو نږدې ملګرو په لاس د تشدد پیښې په نړیواله کچه اوس ډېرې عامې دي، چې دا ډول تیری په ځینو مواردو کې د غیر ضروري حمله کېدو او امیدوارۍ سبب کیږي، او هم په لوړه کچا ښځو ته د نارینه وو لخوا د ساري ناروغیو د انتقال باعث کیږي. د نوموړي په باور د جنسي او یا جسماني تشدد په نتیجه کې ښځې د ډول ډول روغتیایي ستونزو سره مخامخ کیږي، خصوصا د زړه خپګان او تشویش چې په زیاتره مواردو کې ځوان ښځې په نشه یي موادو باندې روږدې کېدو ته اړ کوي.
د
مېرمن کلاډیا ګارشیا مورینو په باور دا کار هم د مرګ سبب کېدای شي او هم کېدای شي د ځان د وژلو باعث شي. موږ پوهیږو چې تقریبا 80% ښځې د خپلو نږدې انډیوالانو او ملګرو په لاس باندې وژل کیږي، او په ځینو مواردو کې د خودکشۍ او یا د ځان وژنې د هڅې سبب کیږي. د روغتیا د نړیوال سازمان د دې تازه څېړنې له مخې راټول شوي معلومات او اعداد ښیي چې دا ډول پېښې په غیر متناسبه توګه د نړۍ په کم عایدو او یا هغه هیوادونو کې چې د منځنۍ درجې عایدات لري ډېرې عامې دي، او تخمینا د نړۍ 80% ښځې په نسمونو هیوادونو کې د خپلو نږدې انډیوالانو د جسماني او جنسي تشدد ښکار کیږي. تر ټولو زیاتې پېښې په جنوبي آسیا او د افریقا د فرعي صحرا په هیوادونو کې لیدل شوې دي. څو عوامل لري: د اقتصادي ودې او د ښځو په اړه زیقو او سخت رسومو او عناناتو ترمنځ مستقیم ارتباط موجود دی. د دې رپورټ لیکونکي په دې باور دي په کومو هیوادونو کې چې د ښځو منظم سازمانونه موجود دي نو په هغو کې دغه ستونزه تر یو حده پورې حل شوې ده. په دې رپورټ کې حکومتونو ته توصیه شوې ده چې د ښځو لپاره د تعلیم او کار د یوې مسؤلي او خوندي فضا د رامنځته کولو لپاره باید عملی اقدامات وکړي، او هغه دودونه او رواجونه باید اصلاح کړي چې له ښځو سره پکې منصفانه رویه او سلوک نه کیږي. سید سلیمان شاه، د امریکا غږ، واشنگتن.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او به طرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
رپورټونه ته د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استډیونه ادامه ورکړه. د فرا ولایت اوسیدونکو وایي سوله او امنیت د پولیو واکسین پر کمپاینونو مستقیمه اخیسته لري، او په دې باور دي که سوله او ټیکاو هوا تراشي نو ورسره هم حال به د پولیو واکسین په وړاندې شته ننګونه هم له منځه لاړ شي. بلخوا مدني فعالان بیا اوس هم د جګړې پر خکېلو غاړو غا کوي چې د پولیو واکسین ګرځنده کمپاینونو ته د فعالیت اجازه ورکړي ترڅو واکسیناتوران وکولی شي چې کور په کور وګرځي او د هر کورنۍ واړه ماشومان د فلج ناروغۍ په وړاندې واکسین. په دې اړه نور حال د امریکا غږ آشنا رادیو د خبريال خوشحال ځلان پر پورت کې. رپورټونه ته د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استډیونه ادامه ورکوم. د فرا ولایت اوسیدونکو وایي سوله او امنیت د پولیو واکسین پر کمپاینونو مستقیمه اخیسته لري، او په دې باور دي که سوله او ټیکاو هوا تراشي نو ورسره هم حال به د پولیو واکسین په وړاندې شته ننګونه هم له منځه لاړ شي. بلخوا مدني فعالان بیا اوس هم د جګړې پر خکېلو غاړو غا کوي چې د پولیو واکسین ګرځنده کمپاینونو ته د فعالیت اجازه ورکړي ترڅو واکسیناتوران وکولی شي چې کور په کور وګرځي او د هر کورنۍ واړه ماشومان د فلج ناروغۍ په وړاندې واکسین. په دې اړه نور حال د امریکا غږ آشنا رادیو د خبريال خوشحال ځلان پر پورت کې.
امنیتی ننګونو د یو شمیر نور ولایتونو غونډې په فرا کې هم د ګوزان واکسین کمپاینونه له ستونزو سره مخ کړي دي. د فرا یو تن اوسیدونکی عبدالجبار جمن وایي دا چې په زیات شمیر ولسوالیو کې د امنیتی ګواښونو له امله د پولیو واکسین ګرځنده کمپاینونه درول سوي دي، نو د امنیت او سولې راتلو سره به هممهاله د ګوزان واکسین پر وړاندې شته ستونزې هم حل سي، او واکسین کوونکي به کولای چې دی هر کور واړه ماشومان واکسین کړي.
واکسین چې آرام سي او جنگونه پکې لږ سينو ان شاء الله چې رضاکاران تللی شي هغه سیمو ته واکسین ورکولای شي ترڅو د پولیو مرضونه یا فلج ورک شي. هغه سیم به ان شاء الله چې نور د پولیو څخه خلاصېږي، نو د دې ته هیله مند یو چې چې هغه سیمه کې امن راشي او خلک خپل ماشومان ته د پولیو واکسین ورکړي.
د فراق اوسیدونکو د معلوماتو لمخې په هغه سیمو کې چې تر 15 کلونو واړه ماشومان واکسین سوي، هلته د فلج ناروغي پیښې هم نه دي رامنځته سوي. خو په هغه سیمو کې چې ماشومان د فلج پر وړاندې نه دي واکسین سوي، هلته تل د ګوزان پیښې رامنځته سوي دي.